السلام علیکم ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په اسلام آباد کې له چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه راپورته شوي او اندېښنو او د افغان کډوالو لپاره په اسانتیا او خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ نن سهار له پاکستان د روانېدو پر مهال په خپل ایکسپانډ لیکلي هغه د دې هیواد د پوځ لوی رئیس جنرال عاصم منیر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سیف دورانی سره کتلي دي. ویسټ زیاته کړې امریکا په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره ولاړه ده. هغه له افغان کډوالو او له نړیوالو سازمان سره د پاکستان له چلن هم مننه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ د ډسمبر په اوومه پاکستان ته تللی و. بلخوا د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هر سژر د طالبانو په بند کې د بشري حقونو د زنداني فعالانو د ازادېدو غوښتنه کړې. اغلی امیری نن سهار په خپل ایکسپانډ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په طالبانو غږ کړی چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقونو ټول هغه مدافعین چې یوازې د افغانانو د حقونو لپاره د مبارزې په خاطر نیول شوي دي له بنده خوشي کړي. رینا امیری زیاته کړې نیول شوي کسان د ستایلو دي او نه باید مجازات شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښځو او بشري حقونو په برخه کې دی فعالانو د نیول کېدو په اړه هیڅ سم نه دی ویلي. خو د نیول شویو کسانو کورنیو څو ځل تایید کړی ده چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي. د کرکیچون او بشری څیړنو مرکز وایي په افغانستان کې د ښځو د زده کړو پر وړاندې د شته ننګونو په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال خبرې کیږي. دې مرکز په خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې مخکښ کارپوهان، نړیوال سازمانونه او نور اړوند چارواکي راټولیږي او د افغان ښځو د زده کړو پر وړاندې د خنډونو په اړه بحث کوي. د کرکیچون او بشری څیړنو مرکز ویلي د دې کانفرنس د څیړنو نتایج به د یکشنبې په ورځ د دوحه فورم په نوم د پالیسي جوړونکو او نورو ګډونوالو هغې غونډې ته وړاندې شي. څاکات د ګډو برخلیکونو د جوړولو تر سرلیک لاندې جوړی. د طالبانو یو چارواکی ادا کړی چې دوی له پاکستان راستنېدونکو کډوالو ته د استوګنې لپاره د ځمکو 2 لک نمرې چمتو کړي دي. د طالبانو د کرنې سرپرست وزیر عطاولا عمری په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پر کړی ویلي چې راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د ځمکې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د خارګوټو په چوکاټ کې چمتو کړي دي او هغو کسانو ته ورکول کېږي چې خپل ځمکې نه لري. د ښاغلي عمری په خبره د هغو کورنیو لپاره چې تر 100 پورې غړي لري 10 بیسوي او د هغو لپاره چې له 100 غړو زیات لري 15 بیسوي نمرې ځمکې ځانګړي شوي دي. هغه ویلی حکومت با د ځمکې راستنېدونکو ته بنی مبایا 50% تخفیف ورکوي او په لومړي کال کې به هیڅ پیسې هم ځنې نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان تر دې دمه له 4.5 لک ډېر افغانان راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د حماس د توندلارې ډلې بې رحمي هیڅ کله فلسطینیانو ته د ډله ییزې سزا پلمه نشي کېدی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. انتونیو ګوتریش زیاته کړې ده شاوخوا 130 تنه برمته لا هم د حماس په بند کې دي. هغه د دې برمته او د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. ګوتریش دا څرګندونې داسې مهال کړې چې اسرائیل د حماس ډلې پر وړاندې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپورونو پر بنسټ د غزې د روغتیا وزارت ارقام ښیي چې د دې حملو په ترڅ کې تر دې په غزه کې لول لزر زیات کسان چې ډیره برخه یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي پر روانه مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې به بیا هم ځان کاندید کړي. ښاغلی پوتین چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ګډونوالو سرتیرو په ډله کې خبرې کولې تایید کړې ده چې دی غواړي د یوې بلې دورې لپاره هم جمهور رئیس شي. دا مطلب چې پوتین به روانه ټاکنې په ډېرې اسانۍ وګټي او په دې توګه به دی له جوزف سټالین وروسته یوازینی رهبر وي چې پر کرملین تر ټولو د ډېرې مودې په مخه واک چلوي. ولادیمیر پوتین د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د خپل ځان د کاندیداتورې اعلان وروسته له هغه وکړ چې د اوکراین پر اشغال شوي دونیتسک سیمه کې د روس پلاوا پارلمان مشر آرتیوم ژوگا په مستقیم ډول غږ پرې وکړ چې د مارچ د 12 نیټې د جمهوري ریاست ټاکنو ته ودرېږي. ژوگا ادعا وکړه چې دا وختونه د دونباس سیمې د ټولو خلکو په استازیتوب کوي. دا وو خبرونه.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کندو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمګ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کندو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و، خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول، هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅ کله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وي یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په ډېر تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډېره زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق له باندې خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي یغل تور سره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دی ته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د دی هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره، کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دی هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بل دا چې کوم مهر چې دی ټاکل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسی پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساید نه وینو، بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض ده چې هغه انساني او اسلامي حقوق په نظر کې نیول سره د دې لاسنیوي وکړي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکړي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لکوندو خزونه د حقونه یې اخیستل شوی دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنیکا کیږي. لدی وروسته د دې کونډې خځې ژوند کوم حالت ته رسیږي؟ مومن صاحب،
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي، نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي، د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه، یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندې کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه حتی تر نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه شي موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسیږي د ملایان نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې دی وي ښځې میړه مړ کیږي، نو د کور د خلکو له خوا نه دته بیلا بیلی یعنی د خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې پاشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تا ګنور مسایل خلا په ځای پرېږده. د حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه خپل میړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او میړه مړ شلو، الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه تکار کړی وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي، چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي، بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایماله کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دی باید منګه په ټولنه کې دا خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده، پخانه عقدی دی دا چه دی؟
دا چه دا ناپوهی لوار سطح بنده دلیل که رشی بل داده چه دا بد انانات پا افغانستان که چکمی پاتی دی دای هم عامل که دیشی او داده چه خلق دا اغا انسانی او اسلامی حقوقونا بی خبره و سدل هم دی اغا علتو ندی رازو دیتا دا اقدو خبر هم دا کورونو که کلش فامیلون سر یو زرجوان کوی لیوره خرده اندرورگان خواخی هم کل نا کل داست که دیشی چه دا انگور سره یا داغ کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي او پخوانی عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي نو دا شیان هم شته دي مګر په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب د اسلام امنا نه خبرای د ژوند نه خبرای دی بل انسان نه درناوی کول شي دی د ټول د عوامل دي چې په افغانستان کوند زور ور کیږي کوم لازم قدر چي دی هغه نه ور کول کی
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پوری اشاره وکړه خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو کله چې یو میرمن کوند شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي دا نه خو جامو او سترته پر خودل کیږي نه د کومچا کور ته د خپلوانو کور ته تک ته پر خودل کیږي حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کرنه پر خودل کیږي دغه د خسر کور دا کوند خپل میراث غني وای که هر څنګه کیږي په امده کور کې به یو چا سره دا واده کوي تاسو څه وایي آیا کوند د دې حق خلری چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړیږي
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلق دې د حق درناوی وکړي یو خو د حق درلودل دی بل دا چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده دا خره باید دې اجازه ولري چې وغواړي تناز باندې خپل ماشومان سره ژوند وکړي یا که خپل ځړې وي د لیور سره یا د بل چا سره کدا غواړي واده وکړي حتی د فامیل نه بیرون کدا چا سره دا غواړي چې واده وکړي نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي او په دې کې باید کورنۍ عار او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې دا هغه بل چاته په نکاح شي په دې کې دا د ننګ او د عار خبره نه ده دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي او په دې باندې موږ باید ځانم پوه کړو او دا چې په ټولنه کې نور خلک تا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅو چې ځان په خبر کې او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمانو نه د پښتنو کې او ځان دې د دې خزې په حقوق باندې پوه کې چې په دې دنیا هم ګناګار نشي او په هغه دنیا هم بیا د دې جواب ګوونه وسیږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاته کړای دی
بله کله نا کله کونډه خزه داس یو لیورته پنیکا کیږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري میرمن لري په حساب ژوند دی جوړوي دغه سیالات کې بیا دغه کونډه په زور دی سړی ته نکاح سوي وي څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کیږي د کونډې ماشومان یې به خواته دی لیوره ماشومان بلې خواته د چ په بلې خزه باندې بار بنس ولدا یو بل مسله دغه ته دغه جار جنجال څومره دی او په دغه ماشومان باندې څومره بد اثر کوي
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کیږي هغه د نفقې مسله ده واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي د خپلې ورندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپل ورندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي او که بیا هم د دواړو جانبانو لخوا نه د دې مکمل رضاوی د کونډې هم رضاوی او د بل کس هم رضاوی چې واده سره کوي بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي ښه برخورد ورسره وکړي مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کیږي چې دا نفقه ورته برابر شي خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور کڅو مالی لحاظ غښتلي اوسېږي دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډیر لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو خځه کونډه شي بیا د مسولیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاست د خرڅ او مصرف مسولیت نه اخلي. دلته بیا د غیرت مسله څه کیږي؟ ولی دوی د کونډه خپل غیرت نه ګڼي او لکه تاسو چې ویل آریا ولاس نه سره ورکوي د دې د نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمي درجه د جهالت ته چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاس نیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډیر واضح اوسیږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړنی هغه مهر دې ته ورسیږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډیر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډیر واضح نه وي. مثال وایي چې په کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهته نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبر دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپلې خرې ته ورکوي، نو کدا پر ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته وسی دا مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي نو هغه له طریقه دا کولای شي چې خپل ژوند نفقه برابر کړي. نو یو حل د دې دام کې دی چې کله چې میړونه مري هغه فامیلی کم مهر چې دی هغه ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي، او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونهشي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي، او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ نه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کیږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکوي، دلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګورې مهر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده، چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي، او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا که د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې که میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي، چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو وویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څو وخت به اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده، او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې د څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه اوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک وی دیتا په میراث هم کوم څه نه یو پاتې، دغه سی وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسولیت څه دی؟
د حاکم نظام مسولیت خو ډیر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کس ته هغه کونډه ښځه وي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې د خلکو نه باخبره اوسي، کی بیا د باخبره دی نو وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په اخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقه یې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څو نه دوی کوشش وکړي، دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان تن څلوېښت میلیونه نفوس اوسېږي، شل میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي، دا تداوم نه شي کولای، ادامه نه شي کولای. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې، چې دوی هغه ښځو ته خپل اسلامي او بشري حقونه ورکړي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډېره زیاته.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاکله خبري وکړي. لمو سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري. الله مومال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي ملما
سلامونه، اسمت ساروانیم د ازاری رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی ډاکټر لري. نن سبا د جرمنی په یو په هنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلا پیلو په هنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1300 د شپې تم مریض کال د غزنی په اندړو کې شهید لیدل. له سلام کلام روسته می ورڅخه وو غشتل چی د ژوند د لمړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووي.
نو نه زده کړې می ژوند ما پلار دینی عالم وو یا په اصطلاح مولوی وو، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي، کور کې بیا مدرسې ته ستللم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلي، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلي. بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی، نو هغه اویایمو کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن وم چې بیا یې اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آن تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل شوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونای ما درسونه نیمګړې پاتې و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لرئ ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کمبه راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو، که یو نه و بل به وو، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومان وو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وان سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیګ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربه لري او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل گردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په گردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي، ضربه یعنی وهل دي، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کېدای شي کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بیلو وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول دی روب و داب و دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین د پاره ته ټول معاصر لاره و نو دا شایسته متاسفانه.
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړې کابل ته او شوځی ته داخل شوي تبان چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا دی چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي، نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي، حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې، نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته وویست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومې چې له پیله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سمته ولاړم، یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډیر جذاب کار سو، خو ما ډیر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سو که تاسو پیادی او یا یو مکلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدید جګړې وي، یو د کابل رادیو و، یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل، ایو هم فکر کوم د ایران غږ رادیو و. نو هغه د بی بی سی رادیو چې و هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلاند وړانګې، نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خو به کې غو ډیر رادیو بی بی سی اوریدل، نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل. نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې د تسې لیزر رامنځته شوی چې سطح پرې کوي. نو ما ته دا ډیره جالبه و، جالبه په دې و چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و، ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چې هم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډیر جذاب و. زه سمت ولاړم ښوونځي ته، ما د موږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورې کړي، مړې خدای دې اوبه کړي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاد همیشه به ما ته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم، بیا به ما ته همیشه له ټوکو له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری، یعنی همیشه به ما پوښتنه کوه، ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ما ته ویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوط وي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده کنه، همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک دلته که. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا د ما او فزیک تقریبا او بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع سوله. ما ساينس پانځه لوستای دا فزیک څنګه، ما چې کانکور کې ازموینه ورکړه خپل انتخاب هم ساينس او که څه هم دوستانو ډیرو خپلوانو اته پلان مې د خدای وبخي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځه حکومت هم اخیستی و، د وخت لوړ زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره ستا په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پوهنځي څخه حقوقو ته تبدیل کړی. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه شم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت یو څانګه اوس خو خپله پوهنځی ده، بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ، هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پولې ته څیرمه. نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت د نړیوالو نظریاتو او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوسي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي مور هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلوري په افغانستان کې په کته ما به سواده او خو ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېد. نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوي؟ بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوي ده کېدای شي او څه وسي. نو او رښتیا ما ماس په امید خوړل سوي او دغه سوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت پر رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکی و. نو په ویلو کې دا تشویشونه و، خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اوریدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یاد شي ویوایست.
ولا کسی خو طبیع خبره ده محصلی دوره که زکت دیری، خو دو کسی دیری جالب دی. اغا داده چی اول مو خود چی ده جگره ده کابل ده کورنه جگره چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ عرامی سوی و مو چی پانتون تولارو. نو مو گمشه ده فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ده. که ما د ډاکټر سر نجیب وخت هم پانتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامو د پوهاندو پروفیسر و، هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، داسې یو تصویر په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دای د سی د سویچ نه د استلی او تر ساکټه پوری کې داسې ولس یا شل ګرام مس په پغه کې وغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل. د مجاهدینو امغه هم را استلی وو چې چیرته خرج کی. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به د سی سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وو، د سی سیمفونه به وو چې نه به وتی انبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا صنف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنی او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویرې چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حدیثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ صنف ته ولاړو. دا هغه خرابې یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلمه موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پو دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بېرته نه سوی ونه راتلی دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجې متفاوت تصویرونه وو چې په ډېر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چې شته خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډېر سری وو ډېر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود ساتم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد براتو تدریس بیره کول درس بیره کول خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول چې ولاړ سو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکارته خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه ځکه هغه موږ چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو ګیمخانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده دا موږ ته څونه جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونه کې دلو د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلو چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړی؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې وو نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی وو له اتریش نه افغانستان ته چې د 10 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو. نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولېږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بېرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مې ولیکل ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه وو. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیې د خوانې انداز کې استوایي دلته چې ماسټري وکړله. بیا بېرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس پایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درنیم کالال تا وما ام درس ور کول په کابل پانتون کې ام استوی اداره کې کار کول هغه اداره چې لیک سره جوړ وسه منظم وسه بیانو ز ولاړم د پی ایچ ڈی د پاره ډاکټورا د پاره المان هانوور پانتون ته الته چې ډاکټورا خلاص کړله بیرته افغانستان ته ولاړم متاسفانه افغانستان کې بیا غلط چې باید وای نو بیا بیرته دلی المان ترالم نو لوغو رئیس بیا دلی المان کې کار کوم هم په تدریس کې بوخت یم پانتون کې هم دغه سی یو بل دفتر د چې د استوی ټکنالوژي د ریسرچ د چیرونو په اړه باندې له پانتونونو سره مرسته کوي چې پروژې چیرنیز پروژې تطبیق کې هغه سره هم کار کوم
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه ارڅوک بیلې تجربه لري ک تاسو کومه تجربه جالبه وی یا خاطره لري
غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال کاري چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټول ته درناوی کار دا اول په هواي کار دا بیا درناوی کداغه کارونو کو ما چې اول دلته څنګه ونیوله دغه یو مشکل ما سره وو چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسو کې چې وای چاته چې نه بجې درځم کپ نه بجو لس دقیقې ورسی هغه سړی خونه بدې دلته مثلا نه بجې نفر تا ته منتظرې ټول مسائل نو بجو ته آماده کړي ته که پنځه دقیقې نه وخت ورسی د تا که څوار څومره اغېزمن کار وکړي هماغه پنځه دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی هغه تا ته نه چې ته څونه د خپل کار کې جدي یا مثلا همدغه سې دی اقتصادي اړخ مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په سر باندې معاش یو فکس یو 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 ثابت شاید هلته لیکل سوي په مقرره کې د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي ته به وایي چې نه لس زره غواړم هغه به چې نه پنځه زره درکوم بیا به ته وایي چې نه نه نیم زره سوي بیا به غواړي چې نه ات نیم زره دغه سمې چنې به ورسره وایي او دغه شی موږ ته ډیر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هغه ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاشي کوو علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نه اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډیر عامه ده همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم مثلا یو چا سره د میټینګ په نیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی ده په نیمې باید ختم کړي د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل آزادي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانه میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسائل دي چې زده کړې ډېره ضروری ده او نزاکتن مثلا که یو چات یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناست جوړه کړي او تارونه غوړي دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمنی لري. نو دغه شیانو باندې ځان خپه کول ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري په ټیټه سترګه ګوري نه متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځانه لا درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نو تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري اس کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي اډی اقل چې تاسو حالت نشئ تلای او حالت تدریس نشئ کولای په دې شکل سره کومک کولای شي.
بالکل متاسفانه کدرته هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري آرام موضوع ته اړتیا لري چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څنګه کې البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و هغه کې د تدریس همکاري هم کوم د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم نو هغه چاره وس مختبی ام که څام یو روپی ماش نو نه اخلم خو دا کار سره کوم
آنلاین یعنی تدریس کوي
و آنلاین متاسفانه ده آنلاین مشکلم په کابل کې ده چې انټرنیټ نه وي زورته درسي مواد لګم بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانې ورځ باندې راسه کوشش وکړئ چې ټول راسئ تاسې درسي مواد پاړه باندې آنلاین کېدای نه سئ د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ
په دې سربیره فارغ وخت نور په څه شی لګوي
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی
بالکل هو پس خوامه لیکنه کوله سرګرمی وراته پیوشي به لیکنه کوله اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و
ډاکټر صاحب تن هاته سي په جرمني کې ډیر وخت تیر کو تجربه لري هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دي په دې ورستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل خصوصا جرمني ته په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي هغوی په یو لالهاند حالت کې دي ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري خپل شخص پورې چې دی څه غواړي دلته چې راسې دوه انتخاب لري پیسې ګټې که یو ابرومند ژوند ګرځي دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کیږي هغه د اوږده مهال د پاره ګټه نه کوي دا فتن به اوس پیسې وګټي خو اوږده مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه زده د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي بیا هم د کار پیدا کول ډیر درته اسانه کیږي هم د درس ویل ډیر درته اسانه کیږي د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي خو ژبه باید زده کړي زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې او بخیر په ټولو افغانانو کې دلته راځي ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي دستي چېرته یا کار پیدا کړي ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي که ژبه هم نه وي زده ګونګیان یاست او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها سلامت اوسئ خدای پامات
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گناہ تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جدی دا جون پشانتی اسم تیرو ما زبا فخ پلا گر نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گور دن نوینا جوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستا دا بنگرو شرنگ بخت ور دے سهر منزل می بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شاملی زما پرگ رکھ کے ہم تو گرزے مینا لا سنائی پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا میں زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم مصروف یا چی مغرور بھی ردا سے خلق یاری ماں کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما سبری دو تاویز کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا نہ محبت کسی نمگڑے ون کبھی نا دا بد پا اللہ رضا کپڑے خودوں جنہیں خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ہائے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سو پریزگار کڑی سوک دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کے لی ونے شی او سو پی شکی ولی دالا شی نا آخر دی بوتلم میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں غصے میں اور دے خبر اسپنا نوا سگوں غصے میں اور دے خبر اسپنا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی مینا سرے مینا نوا دہجری ناستا دیز دا ناکڑا پکٹ کی ناستے مڑا خو دی زنگ وینا لا خود اشپی یو بجادا لا دوجری آران میں ناست لا سر دینا زړه به مې ولي او نه دردیږي مونږ نه خو غرونه غرونه خلک او تلي دینا زړه مې په هیڅ نه راټولېږي ما د بیللې یار یادونه او جړوینا پلا سکی نیولے دے جانانا یو ستورے میں پلا سکی نیولے دے جانانا داستا دے جبین خال لمی ساتھ لے دے جانانا داستا دے جبین خال لمی ساتھ لے دے جانانا
آزادی رادیو